مشال رادیو په ناسا ته خبرونه کې د خپل قربانو ګل ایاز فرخند اسد او د جانتون سلامونه ومنه. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د جون میاشتې 15 نیټه ده. وخت د سهار 9 بجې دی. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. د خبرونه کې په کابل سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستان جنگي جازونو د تازه بمباري د اسلام آباد امنیتی چارې فوج ته د سپارلو، د خیبر پختونخوا د صوبایي بجټ، د افغانستان ولسمشرې د انتخاباتو د دویم پړاو وروستي حال، د پښمول یو شمېر نور موضوعات په حق سره تر پوښتنه لوبي سو سندري هم اوریدل شي. خو لومړی وار ورکو فرخند اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټیکی. د پاکستان جنگی جازونو نن سهار په شمالي وزیرستان بمباري کړي. د ګڼ شمیر وسوالو د مرګ جوړې رپورټونه. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د خلکو په زیات اشمیره کې په انتخاباتو کې ګډون ښکارا کوي. افغانان سولا او جمهوریت غواړي او په یوکرين کې نن د نه حاصل وخت اسکرو د وجل کېدو په پیښه ماتم اعلان شوی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان امنیتی چارواکي وای نن سهار جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په شپږو پټنځاینو بمباري کړې ده چې پکې د وسلوال د سلو خاوشا د وسلوالو د وجلو رپورټونه دي. دغه بمباري د میرانشاه نه 25 کیلومتره لرې د بویا تحصیل په دیګان سیمه کې مخته راغلي. د پاکستان پوځي چارواکي وای دغه حمله د هغو رپورټونو وروسته کړې چې پکې ویل شوي په دغه سیمه کې ازبک وسلوال موجود دي. دا بمباري د کراچۍ په ایرپورټ ته حمله روستو شوی چې پکې د ډیر شو زیات کسان وجل شوی وو چې پړای طالبانو منلی او د ازبکستان اسلامي تحریک نومي وستواله ډلې وروستو اول په دغه حمله کې ازبک جنگیالو برخه اخیسته و. د کراچۍ په پیخه کې لس وسلوال هم وجل شوی وو. د خیبر پختونخوا د مالی کال 2014 او 15 لپاره بجټ پرون مازیګر د خزانه وزیر سراج الحق په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړ. دغه بجټ حجم سبان د 3.4 ارب روپی دی. حکومت وایي نوې ټیکسونه یې نه دي لګولي ولې په مالدارو خلکو او کاروبار کونکو یې مالیه زیات کړې دي. په بجټ کې 1.9 ارب روپی د پرمختګ د کارونو لپاره ایښودل شوی او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% زیاتوالی کړی. وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت اوړه او غوړي ارزان کړی دي. ولې بلخوا مخالف ګوندونه وایي د تحریک انصاف ائتلافي حکومت تیر کال هم داسې دعوی کړی وي او دغه یو د خساري بجټ ګرځولې. د کامی وطن پارټۍ سکندر شیرپاو د بجټ په اړه وایي
فائنانس منسٹر صاحب چې کوم سپیچ دی او د وایټ پیپر چې دی هغه کې ډېر لوی تضادات موجود دي. یو طرف ته دوی وایي چې یاره مونږ نه ټرایل پروفیټس کې چې دی 15 ارب او تقریبا 30 کروڑ روپے مونږ ته ملو نه شوي دی کال، او بل خوا ته وایي چې نه 12 بلین په بل کال ملاویږي. دا کم جنه دا د خساري بجټ دی.
مخالف ګوندونه دا هم وایي صوبایي حکومت د مرکز او د بجلی د محکمې نه خپل ګټه هم نه ده غوښتي. افغان امنیتی چارواکو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دویم پړاو کې د امنیت په ټینګښت افغان امنیتی ځواکونو رول ستایلې دي. د افغانستان د کورونو چارو وزیر محمد عمر داوودزی پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل امنیتی ځواکونو شپه او ورځ کار کړي سو خلک په پرم نه ماحول کې ووټ واچوي. هغه په خپل خبرو کې د هیواد په مختلفو برخو کې د نامنۍ د پیښو ذکر هم وکړ.
د پولیس یو ولس کسان شهیدان دي او د ملي اردو 15 دي. ملکي تلفات په حدود 60 کې دي. د دښمن تلفات 60 دي. هغه کېدی چې زیات شي چون ارقام روان دي د ولایتونو.
بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دویم پړاو کې د خلکو پراخ ګډون وستایو. نوموړي پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې به په افغانستان کې ثبات ټینګ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغان چارواکو ته د انتخاباتو په ترسره کولو مبارکي ویلې او دغه د افغانستان لپاره یو کامیابی ګرځولې. په بلخوا په کابل کې امریکایي سفیر جیمز کنینګم ویلي په انتخاباتو کې په پراخ ګډون ښکارا کوي. افغانان یو جمهوریت نظام غواړي. سپینې ماڼۍ هم د خالي دورې انتخابات په افغانستان کې د جمهوریت ټینګښت لپاره یو مهم ګام بللی، خو د انتخاباتو له کمیشنونو یو غوښتي چې د دې عمل شفافیت باوري کړي. د نیټو جنرال سیکرټري اندر فوګ راسموسن بیا په یو بیان کې په انتخاباتو کې د میلیونونو افغانانو په ګډون مبارکي ویلي او دا یو تاریخي ورځ ګرځولې ده. پولیس وای په کوټه کې د نېشنل پارټي د صوبایي اسمبلی د غړي هنری مسی د وژنې پلټنې پیل کړې دي. هغه پرون هغه وخت خپل ساتونکي په ډزو وواژه چې د خپل ګوند ځینو کارکوونکو سره لیدلو ته روان وو. په دغه حمله کې د هنری مسی یو وراره هم ژوبل شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف د پیښې د پلټنو حکم ورکړی. تر اوسه د حملې وجوهات نه دي معلوم شوي او چارواکي وایي دغه ساتونکي په هغه د ډزو وروستو تښتېدلی دی. د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان حکومت د سپریم کورټ نه غوښتلی چې د دې هیواد پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د سفر لری کړل شوی بندیزونه د بیرته ولګوي. حکومت دغه اپیل پرون کړی وایي د مشرف نوم دی د اگزیکټ کنټرول لیست نه لری کوي. دا غوښتنه وروسته له هغې مخې ته راغلی چې په کراچۍ ښار کې یو عدالت فیصله کړې چې د مشرف نوم دی له دې لیسټه وویستل شي او پر نوموړي دی له هیواد بهر د سفر لګیدلي بندیزونه هم لری شي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د نه سلويخت یوکرایني عسکرو لوجل کېدو وروسته د یوکرین ولسمشر پیترو پروشینکو په دې هیواد کې نن د ماتم اعلان کړی دی. د عسکر هغه مهال وجل شول چې د یوکرین یو پوځي ترانسپورټي الوتکه روس په لوو بیلتون غوښتونکو وویشتله. پوروشینکو دا هم ویلي دغه جاس چې غوښتل یې د لوهانسک په هوایي ډګر کوز شي خو له مخکې وویشتل شوه او دوی بایی پر خلاف پوره کاروایی کوي. بلخوا سپینې ماڼۍ هم د دغه جاز ویشتل غندلی دي او وایي دا رښتیا دي چې بیلتون غوښتونکو د روس نه درنې وسلې ترلاسه کړې دي چې پکې ټینکونه هم شامل دي. او بل خبر دا چې د فوټبال د نړیوال کپ په لوبو کې اټلی پرون انګلند ته د یو په مقابل کې په دوه ګولونو ماتې ورکړه. دغه لوبې په برازیل کې روانې دي. په یو بل میچ کې کولمبیا یونان ته په 3-0 ماتې ورکړه او دغه میچ یې وګټه. دا خبرونه
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. خبرونه مو واوریدل چې فرخنده اسد اوړاند کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com هم دارس په فیسبوک او هم په ټویټر کتل هم شئ او لوستل هم شئ. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان جنگي جازونو تازه بمباري کړې ده چې پکې یو شمیر وسلوالو ته مرګ جوړ لوخته. د خیبر پختونخوا حکومت د 2014-15 مالي کال لپاره صوبایي بجټ وړاندې کړي او ادا کوي چې په بجټ کې ټیکس نه دی لګول شوی. خو اپوزیشن غړي وایي
سر تقریبا 3 کروڑ روپے مونږ ته ملو نشوي دې کال او بل خواته وی چې 12 بلین ببل کال ملاويږي. دا کم جنہ دا تضاد یو د غرازي دا خساره بجټ دی.
په افغانستان کې د ولسمشر انتخاباتو دویم پړاو په پور امن توګه سرته رسیدلې دي او پاکستان افغان حکومت او افغان ولس ته مبارکي ویلې ده.
د دښمن د ټولو تبلیغات سره سره چې لارې لیا دغه انتخابات بیا هم زمونږ د هغه امنیتي تدابیرو په خیر او عافیت تر سره شلو.
په کابل سیمو کې وړو کې کاروبار کوونکو سره مالی مرستې پیل شوې دي.
څوک چې پہلا نمبر باندې اپلیکیشن راغلی هغه مطابق مونږه کو لګي نو مونږه اوس چې دا کم پہلا 100 کی سونه د پټ د غچ کم د خیر د کور می جنسي ولو هغه ته ملو شو مونږ سره نور درخواستونه هم ده.
په پاکستان کې د سختي ګرمۍ له وجه خلک ډیر ستوندو سره مخ دي.
10,000 روپے کې دي او اوس 5,000 هم نکې ګرمۍ ډېره زیاته دي. نشته خلک ناراضي او نه نه علاوه د ګرمۍ په وجه باندې سره ډېر پریشان دي.
د دې تر څنګ په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو او څو سندرې هم اوریدلې شي. له مشال رادیو سره سي اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان جنگي جازونو تازه بمباري کړې ده چې پکې د یو شمیر وسلوالو د مرګ ژوبلې رپورټونه دي. دا وخت سیمینار د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر ما سره د ټلیفون په کرخه دی. عمر دراز وزیر استړی مشي او سارمو په خیر. که دا راته وایي چې د پاکستان د جنگي جازونو د تازه بمباري که لږ حال راکړي دا په کومه سیمه کې شوې دي او د چارواکو په وینا په دې بمباري کې څومره مرګ ژوبلې اوښتي ده؟
ګولایاز تر څومره پورې زمونږ د سرکاري چارواکو سره خبرې شوې دي خصوصا په شمالي وزیرستان کې عسکري چې کم چارواکي دي هغوی په وینا نن سهار وختي 2 بجې وروسته شمالي وزیرستان تحصیل بویا دیگان سیمه کې دوی وایي چې د وسلوالو شپږ پورې پټنځایونه یا ټکانې چې کوم دی هغه بمبار کړي دي. چې په هغې کې دوی وایي چې تر اوسه پورې د سلو نه تر یو نیم سل پورې دوی د وسلوالو د وژنې دعوا کړې ده. بل طرف ته مونږ چې ځایي خلکو سره خبرې شوې دي، آزادې سرچینې تر اوسه پورې کره شمېره نه ده ښودلې چې په دې کې د وژل شوو شمېره څومره ده، ځکه چې دغلته دا د ممکنه عملیاتو د یرې خلک اول نه هم وتلي دي او ځینې بعضې خلک چې کم پاتې شوي هم دي. نو دلته مواصلاتي نظام هم چې کم دی هغه هم خراب شوی دی. زیات تر سیمو کې چې کم دی مواصلاتي نظام نشته، خو سرکاري چې کم دی هغه شمېره دا چې تر یو نیم سل پورې دوی د وسلوالو د وژنې دعوه کوي. غولیاز دی چې یوه خصوصي خبره دوی دا هم ده چې سرکاري چارواکي دا هم چې په دې کې کراچی ایئرپورټ باندې چې کم برید شوی وو په هغې کې ازبک وسلوال چې کم ککړو یا هغې کم برید کړی وو، نو د ازبک وسلوالو ماستر مایند ابو رحمان چې کم دی د ازبک وسلوالو مشر یا ماستر مایند د کراچی برید هغه هم په دې کې وژل شوی دی. دا سرکاري چارواکو دعوا کړې ده. آزادې سرچینې تر اوسه پورې د دې تصدیق نه دی کړی. بل طرف ته ګولایاز په شمالي وزیرستان کې د عثمانځای وزیرو لویه جرګه چې کم دی هغې هڅې روانې کړې وې چې نن بېګا شپې مشال ریډیو ته دوی ویلي وو چې نن سهار په میرعلي کې د دوی هنګامي غونډه وه چې هغې نه به د تازه صورتحال په اړه دوی خصوصي نن پرېکړې کوي او اعلانات به کوي، مهم اعلانات. هغه جرګه هم محصوره ده عیدګاه سیمه کې، هلته خوشحالي سیمه کې اوس تازه راپور دا دی چې په میرعلي کې هم هیلیکاپټر ځای په ځای شیلینګ شروع کړی دی او دغه جرګه چې کمه راغونډه شوې ده دغه د عیدګاه په مقام باندې محصوره شوې ده او هلته هم
طالبانو تا نو بهرنی خارجی وسلوال هم شامل دی سنگ تاسی ویلی چی دا دیو طرف نفس برگون مخی تنه در آغالی سدریس خو مخی تنه در آغالی
د وسلوالو طالبانو ته لاړخه خو سخبرګون یا مخې ته نه ده راغلی. البته چې کوم آزادې سرچینې د ځایي خلک دي هغه تصدیق کوي چې دغه بمباري شوې ده، یو شمېر ټکانې ویشتې دي. اوس په میرعلي کې هم شیلینګ روان دی، ځای په ځای فوج پیشقدمي هم شروع کړې ده. خو البته چې چونکې دغلته بمباري شوې ده نو دغلته چې کوم خلک وي هغه هم تښتېدلی دي، نو خو دغه ځای ته ورغلي نه دي. نو شمیره یوازې چې کم به سرکاري خایي چې هغه یو نیم سل پورې خایي، ځایي خلک دا تصدیق کوي چې بمباري شوې ده واقعي او په زیات شمیر کې دغه بمباري شوې ده.
عمر دراز یو اخري پښتنه، عمر دراز دا راته وایي چې په سیمه کې په شمالي وزیرستان کې په عمومي توګه په خالي یا د اتوار پر ورځ کرفیو هم لګي، نو هلته د کرفیو څه صورتحال دی؟
ګولایاد دغه خبرې ته زه راتلم، بالکل په شمالي وزیرستان کې پرون بله ورځ ماښام نه یا کرفیو لګول شوی ده څلوېښتو ګنټو پورې. پرون مشال ریډیو ته پولیټیکل انتظامیه ویلي وو چې څلوېښتو ګنټو پورې به دغه کرفیو دوام لري چې پرون ټوله ورځ او بله ورځ ماښام نه لګول شوی ده، نن هم دغه کرفیو به دوام لري. زیات مشکل اوس د کرفیو له وجې دی چې یو خوا بمباري شروع ده، خلک چې کم پاتې دي هغه چې د سیمې نه وتښتي خپلې کډې وکړي، خو هغه د کرفیو د لاسه چې کم دی هغه محصور دي. نن هم دغه کرفیو چې کم دی دوام لري چې دا تر څلوېښتو ګنټو پورې لګول شوی وه. ځنه چارواکو دا ویلي شوي وو چې په افغانستان کې د پورم نه ټول ټاکنو ترسره کولو په موخه یې دغه کرفیو لګولې ده، خو دغه ټول ټاکنې چې کم دی هغه رایې واچول شي خو کرفیو یا په وزیرستان کې دوام لري.
ډیره مننه عمر دراز وزیر. قدرمن اوریدونکو دا له سیمینه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان جنگي جازونو د تازه بمباري حال یې راکو.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
اوریدونکو څنګه تاسو واوریدل د مې نه وړاندې چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان جنگي جازونو بمباري کړې ده چې پکې د سلو نه واخلې تر یو نیم سل پورې وسلوالو د وژل کېدو رپورټونه دي. اوس اسلام آباد ته چېرته چې د پاکستان وفاقي حکومت د پلازمینې اسلام آباد امنیت چارې چې دي هغه د پاکستان فوج ته د سپارلو پریکړه کړې ده. نور حال به اخلو د اسلام آباد د مشال لاړو خبریال نه احمد الله چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه ده. احمد الله ستړي مشي او سار مو په خیر
خیر دی. وخت ګلایز
درته وی چې د پاکستان وفاقي حکومت د اسلام آباد امنیتی چارې فوج ته د سپارلو کوم د پریکړه کړې ده، د دې سره په دې اړه تاسو سره تفصيلات دي
ګولیاس څنګه چې تاسو ویلا وفاقي حکومت چکم دی هغه په ملک لکه د خراب صورتحال د وجه نه دغه شان په شمالي وزیرستان کې څنګه دین اوران دی عمر دراز هم ویلا چې پاکستان فوج چکم ده بمباری کړی دا نو دې حالات په پیش نظر دوی دا فیصله کړی و چې د وفاقي دار حکومت سکیورټی چکم ده هغه فوج ته وسپاري، ولې دا په ټول اسلام آباد کې نه خدا چکم حساس زین دی لکه شهرای دستور دی یا دغه شان ډیپلوماټیک انکلیو چکم سفارت خاني دی یا مرګله غرونو طرفونه چکم دی دغه طرفونه چکم دی د سپارلو د فوس سپارلو دغه کړی دا او د داخله وزارت لخوا چې موږ تک معلومات تر لاسه شوی نو قریبا 2500 فوزی اهلکار چې کمی هغه په اسلام آباد کې ګشت کوي، دینه علاوه دا هم یاد ویل کولای شي د دینه اعلان دی اسلام آباد سکیورټی چې کما دا هغه سموده وړاندې رینجر ته هم سپارل شي او ولې رینجر او پولیس هم د وخت ګشتونه کوي خو د هغه ورستو یو ځل دا فیصله کړی شوی او بل خبر دا چې کله په پارلیمنت هاوس باندې سټیپ چې کوم سکان وروړي هغه چې ورغلی نو د هغه ورستو داخله وزیر چې کوم هغه هم دا خبره کړې و چې د اسلام آباد سکیورټی چې کومه ده پولیسو نه هغه د خفګان اظهار کړو چې هغه په صحیح توګه ونه کړل نو دغه ټول حالات په تناظر کې د یو فوج د سپارلو فیصله وکړه او هغه به نن سکندې چارج واخلي.
ډیر مننه احمد الله د تفصیلاتو نه. اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال احمد الله چې د پاکستان وفاقي حکومت لخوا د اسلام آباد امنیتي چارې فوج ته د سپارلو په اړه تفصیلات شریکول.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی د خبر پختونخوا واکمن تریک انصاف او اختلافي ګوندونو پرون د 2014 15 مالی کال لپاره صوبایي بجټ وړاندې کړی دی. د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق د بجټ په تقریر کې ویل چې دا ځل یې هیڅ یو نوی ټکس نه دی لګولی، خو په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د زمیدارو سره سره په هر یو شتمن او کاروباري خلکو باندې ټکس لګولی دی او دا د خساري بجټ دی. نور تفصیل لپاره خبره د مشال لړیو خبريال خالد خان راکوي.
د 2014 15 مالی کال لپاره د خیبر پختونخوا بجټ کې د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق داوا وکړه چې هیڅ یو نوی ټیکس نه دی لګول شوی، بلکې په مالدارو او شتمنو خلکو مالیه زیات شوې دي او د غشان د دوی حکومت د غریب پولیس او مزدور کار طبقې ته په بجټ کې اسانتیاګانې ورکړې دي. د را روان مالی کال لپاره د پختونخوا ټوله بودیجه څه د پاسه 3.4 روپۍ چې یو سل او یو کم 3.4 په پکې د پرمختګ کارون د لپاره اخوذل شوې دي. لکه د مرکزی حکومت په شان د پښتونخوا حکومت هم سرکاري ملازمینو د لپاره په تنخواګانو کې 10% اضافه وکړه او د بجټ زیاته برخه د تعلیم او د سیاحت د ښه کولو لپاره اخوذل ده. سراج الحق په خپل بجټ تقریر کې وویل کئنده
مالی سال کې بجټ مې خیبر پښتونخوا کې عوام پر کوئی نیا ټیکس نه لګایا گیا ہے.
روان مالی کال کې هیڅ یو ټیکس نه دی لګیدل، خو د مالیې په موجوده نظام کې مو معمولی ردو بدل کړی دی. مونږ کوشش کړی دی چې څوک زیاتې پیسې ګټي هغوی باندې ټیکس زیات کړو او غریب او متوسط طبقې خلکو ته اسانتیاګانې ورکړو. په صوبه کې کمرشل او لوی ودانو باندې د ټیکس سره زیاتول شي، لوی لوی شخصي تعلیمي ادارو او روغتونونو باندې د ټیکس سره به هم زیاتول شي. پروفیشنل ټیکس ډیر کم او دغه به هم سیوا کول شي. دغه شان زری او د کر کلی مکه باندې د ټیکس موجوده شره هم ډیره کم او هغه به هم سیوا کول شي.
لین ټیکس او زری مدني پر ټیکس انتهائی اهمیت کې حامل ہے، تاہم ان کی اصول اور موجودہ شرح انتہائی کم ہے. ان ٹیکسوں کے موجودہ شرح میں مناسب اضافے کی تجویز ہے.
دا بجٹ غونڈ رستو دا پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک مشال ریڈیو ته اول چې د دوی حکومت په لومبي ځل د غریب اولس لپاره د ارزان خوراک یو پروژه تجویز کړی ده. د کوم ترمخه چې با غریب خلکو ته د خوراک سیزونه لکه اوړه او غوړي د بازار په نسبت ارزان ملاويږي. د دغه پروګرام لپاره په بجټ کې 6.4 روپۍ اخوذل شوې دي.
په پاکستان په تاریخ کې دا مخکنی ځل دی چې صوبایي حکومت اوړه ته سبسیډي ورک ارزان کړ، غریب خلکو ته غوړي ارزان کړ. همدغسې چې کوم سیل ټیکس دی په دکاندارانو یا وړې طبقې باندې هغه هم 6.5% مونږ کم کړو تاکہ خلکو ته لږ په دې صوبه کې ارزانه راشي.
خو بیا صوبائی اسمبلی کې مخالف ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمان وایي چې موجوده صوبائی حکومت تیر بجټ کې هم دغه دعوی کړی وي خو عملي نه کړی.
زه دې نه دا تپوس کوم چې دې دا وشي چې امن امان په حواله سره دې قوم ته سوار کچرته تاجر برادری له دې ځای نه تختی لګیایي او بل صوبې ته ځي ملک پرېږدي چې ته خلکو ته تحفظ نشي ورکولی، امن امان نشي قایمولی، چې هغه د ستا ډیوټي ده. نو چې امن امان نشي کولی د ټیکس زیاتولو حق تا ته نه ده حاصل.
دغه شان د قومي وطن پارټي سکندر شیرپا وویل چې د خزانه وزیر په خپل بجټ تقریر کې غلط بیانی کوي او دا بجټ په کتابونو کې یو څه هغه بل سوایي. د وویل چې صوبایي حکومت د بجلی خالص ګټې په مد کې د بجلی د محکمې او وفاق نه تیر کال 15 اربا او 30 کروڑ روپے نه دی اخیستي او نوی بجټ کې د دې لپاره 12 اربا روپے خوځلې دي.
فائنانس منسٹر صاحب چې کوم سپیچ دی او د وایټ پیپر چې دی هغه کې ډېر لوی تضادات موجود دي. یو طرف ته دوی وایي چې یاره مونږ نه ټرایل پروفیټس کې چې دی 15 اربا او تقریبا 30 کروڑ روپے مونږ ته ملو نه شوې دی کال، او بل خوا ته وایي چې نه 12 بلین به بل کال ملاوي کې دا د کم جنه د تضاد یو دغه راځي. دا د خسارې بجټ دی.
د 2014-15 مالکان لپاره د بجټ نه وروسته د خزانه وزیر سراج الحق د روان مالکان لپاره د یو کم 10 اربا روپو یو زمینی بجټ هم وړاندې کړو چې اپوزیشن ګوندونو د هغې په ضد سخت احتجاج وکړو او وی ویل چې حکومت په بجټ کې او خوځل شوي د پرمختګ لپاره پنګه مصرف کړی نه ده، نو څنګه زیاتې پیسې غواړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو د مشال راډیو خبرونې ته غوږی. اوس راځو د افغانستان د صدارتي انتخاباتو دویم پړاو ته. د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو ډیری رای ورکونکي راتلونکي ولسمشر نه غواړي چې د خلکو د رایو درناوی دی وکړي. دوی تاکید کوي چې راتلونکي ولسمشر دی له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. دغه خلک د انتخاباتو له کمیشن نه هم غواړي چې د رایو په شمیرلو کې دي شفافیت ته پام وکړي. نور تفصیل له کابل د مشال لړیو خبریال خان محمد سیند راکوي.
دا ځل هم امنیتي ګواښونو د جمهوری ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخه ونه شو نیولې. د شنبې په ورځ د افغانستان اکثره هغه خلک چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړل او د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړې. اکثرو رای ورکونکو ویل چې دوی یو کاندید د جمهوری ریاست مقام ته رسولی او هم یې بیرته راغورځولی شي. د دغو رای ورکونکو له ډلې دوو تنو ازادي راډیو ته وویل:
محمد امین ایرای ما ایک قدر اهمیت داره که ما یک رئیس جمهور انتخاب میکنم.
زما دارای دومره اهمیت لري چې جمهور رئیس پر انتخاب ولای شم. موږ غواړو چې هیواد ته سوله او پوه راولي او هیواد مو جوړ کړي.
همه چیز د دست ملت است.
هر څه د ملت په لاس کې دي. جمهور رئیس انتخاب ولای هم شي او له کرسۍ بیرته غورځولای هم شي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لومړي دور کې هم خلکو له راتلونکو جمهور رئیس څخه ورته غوښتنې لرلې. د جمهوری ریاست د انتخاباتو دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ژمنی کړي چې د بریالیتوب په صورت کې به د خلکو ژوند ته جدي پام وکړي. که څه هم د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوهم دور د سباندې 200,000 ملي او نړیوالو سارونکو لخوا سارل شوی، خو ځینې خلک اوس هم د خپلو رایو د احتمالي ځای کېدو په اړه اندېښنې لري. دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې د خلکو د رایو احترام دې وکړي او د درغلیو مخه دې ونیسي. د کابل ښار یو اوسیدونکي آزادی راډیو ته وویل:
خلیل مینوی از نیروی امنیتی هزار سپاس میکنم و از کمیسیون مستقل انتخابات.
خلیل مینوی ام له امنیتی ځواکونو مننه کوم او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه هیله لرم چې په دې بهیر کې د هر ډول درغلیو مخه ونیسي څو یو کاندید د جمهوری ریاست مقام ته ورسیږي.
په عین حال کې ځینې کارپوهان او ملي او نړیوال سارونکي هم د انتخاباتو پر شفافیت تاکید کوي او دغه بهیر د دیموکراسۍ د پیاوړي کېدو لپاره مهم ګڼي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې د رای ورکولو سباندې 6,000 مرکزونه پرانستل شوي وو. ټاکل شوی دی د جمهوری ریاست د دوهم دور د انتخاباتو لومړي نتایج د سرطان په 11مه او وروستي د سرطان په 1.5مه اعلان شي.
اوردونکو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو د دویم پړاو د ترسره کېدو له امله افغان دولت او افغان ولس ته مبارکي ویلې ده. د دې وزارت لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې پاکستان هیله لري چې افغانان به په دې تاریخي پړاو کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې او د دې هیواد د ثبات لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال له پیښوره د مشال لړۍ خبریال زبی الله شفق راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو په بریالیتوب ترسره کړي. د لامل افغان دولت او افغان ولس ته مبارکي ویلې. د دې وزارت لخوا د یکشنبه په شپه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي، موږ نن په افغانستان کې د کامیاب ټاکنو لامل افغان ولس ته مبارکي وایو. افغانانو یو ځل بیا خود لږ دوی به نور خپل مسلې په دیموکراتیک توګه واروي. اوس دا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسن دنده ده چې د ټاکنو پاتې مراحل هم په کامیابۍ ترسره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونه تر هغې وروسته کړي چې د شنبه په ورځ په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو د دویم پړاو ټاکنې د لومړي پړاو د دوه مخکښو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ ترسره شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همداراز وایي، موږ په افغانستان کې په سولې زفزا کې د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره خپل ژمنې عملي کړې. د همدې هدف لپاره مو د ټاکنو پر سر پاک افغان ګډه پولیس اضافي سرتیري ځای پر ځای کړی وو او د حساسو سیمو هوایي سرنه مهم کوله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شاوخوا 25 کیلومتر اوږده پوله پرته ده چې د ډیورن کرښې په نامه یادیږي. ویل کېږي چې د دې پولې په اوږدو کې د پاکستان پرخوا په قبایلی سیمو کې دا محل د وسلوالو پاکستانی طالبانو په ګډون د القاعده او حقانی شبکې غړي او نور بهرني او کورني سختريزه وسلوال میشتي چې له دې ځای په افغانستان کې دننه په تروریستي پیښو کې لاس لري. د پاکستان پوځي مقامات هم د شنبه پر ورځ په یو خبر شوی بیان کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال پر پول امنیت لا سخت کړی دی او د غیر قانوني تګ راتګ مخه یې نیولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبري شوی خبر پاڼه کې همدا راز راغلي، موږ هیله لرو چې افغان ولس په دې تاریخي پړاو کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې او د دې هیواد ثبات لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي. دا یادونه ورده چې په افغانستان کې د شنبه پر ورځ د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو ترسره شو او د دې هیواد د ټاکنو د خپلواک کمیسن د چارواکو په وینا افغان ولس د ولسمشریزو ټاکنو د لومړي پړاو په سر په دویم کې هم پراخه برخه واخیسته.
اوردونکو تاسو مشال رادیو ته غوږ په همدې موضوع په اړه د ولسمشر انتخاباتو په اړه بل یو رپورټ هم تاسو لپاره لرو. د ننګرهار والی له امنیتي ادارو سره په یو غټ خبری کانفرنس کې د ولسمشر د دویم پړاو د ټاکنو بهیر د امنیتي پلوه ښه بللی دی چې نور حال یې له جلال آباد نه مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه مطبوعاتي کانفرنس چې د ولسمشرۍ د دویم پړاو د ټاکنو د بهیر د پای ته رسیدو نیم ساعت وروسته د ولایت مطبوعاتي دفتر کې ترسره شو. د ننګرهار پر والی سربیره پکې د ملي امنیت رئیس او دارنګ د ملي پولیسو او عام نظم پولیسو مشرانو هم ګډون کړی وو. د ننګرهار والی مولوی عطا ولالو دین خوخي سرګنده کړ چې د وسلوالو له شدیدو ګواښونو سره سره امنیتي ادارې په دې وتوانی دي چې ټاکنی په خشان سره پای ته ورسیږي. دی وایي
د دښمن د ټولو تبلیغاتو سره سره چې لرلې دغه انتخابات بیا هم زمونږ د هغه امنیتي تدابیرو په سلسله کې چې څو اونۍ وړاندې موږ مسلسل مجلسونه لرل، زمونږ مختلف قوتونه د دې د برکت او د رحمت الحمدلله بیا هم د تبلیغاتو سره سره په خیر او عافیت ترسره شلو.
ښاغلی لودین زیاتوي چې هر هغه چا چې په ټاکنو کې یې له تقلب نه کار اخیستی وي او شواهد ورباندې وموندل شي د قانون په رڼا کې به ورسره چلند کوي.
موږ ټول هغه تخلفات چې هغه مستند د انتخاباتو دي ملي پروسې شفافیت ته ضرر رسولې، موږ یې په دواړو بعدو کې هم د شمارش او دراو د اهمیت په برخه کې دي توجه کوو او همدارنګه کم سړی چې مجرم دی او تخلف د قانون یې کړی دی هغه ته به هم جزا ورکول کیږي.
ځینې خلکو نیوکه لرله چې په یو شمېر ولسوالیو کې د امنیتي ادارو کارکوونکو خلک واخل او د یو نوماند په ګټه یې رایې ورکولو ته هڅول. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې که په پولیسو څوک داسې اسناد ولري چې د کوم نوماند په ګټه یې کار کړی وي دوی به یې د قانون منګولو ته وسپاري.
زموږ ټول پولیس بې طرفه وو او دوی ته په څو ځله د کوردیو چارو وزیر صاحب هدایتونه وه، د هغو د هدایت مطابق زما هدایتونه وه او هر هغه څوک چې په ټول ټاکنو کې د چا په طرف کار کوي هغه به نیول کیږي، هغه ته به سزا ورکول کیږي.
او دا چې د ټاکنو په بهیر کې پولیس په دې توانېدلي چې څوک یې د درغلیو په تور نیولي او که څنګه، ښاغلی شیرزاد دا پوښتنه دارنګه ځوابوي.
موږ یو تعداد د شک په توګه نیولي دي، تقریبا درې نفر موږ هغه کسان نیولي دي چې د هغو سره تقلبي یا فوتوکاپی کارتونه ورسره هغه موږ نیولي دي. یو مو د ملي امنیت محترم ریاست سپارلی دی په کډمونی ولې
او دو نور کسان زمر سره دي چې داغه تر پښتون ګرمجون لاندې دي.
جنرال شیرزاد زیتوی چې د ټاکنو په دې بهیر کې د امنیتی ادارو دوه تنه وژل شوي او شپږ تنه ژوبل دي او څلور تنه ملکی وګړي هم ټپین شوي دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
اور دغه تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره یو رپورټونه هم لرو، یو دوه سندري هم اوریدل شي. خو فرخنده اسد ته بار بار کو چې تاسو د خبرونو لندیز وړاندې کړی، ځکه چې وخت شبه دی د سحر نه نیمه بجې.
د پاکستان جنگی جازونو نن سهار وختي په شمالي وزیرستان بمباری کړي. دغه بمباری د بویا تحصیل په دیګان سیمه شوې ده چې پکې تر سلو پورې د وسوالو د وجلو رپورټونه دي. د خیبر پختونخوا د مالي کال 2014 او 2015 لپاره بجټ پرون مازیګر د خزانه وزیر سراج الحق په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړ. دغه بجټ حجم سبان د 3.5 ارب روپۍ دی. حکومت وايي نوې ټیکسونه یې نه دي لګولي، ولې په مالدارو خلکو او کاروبار کوونکو یې مالیه زیاتې کړې دي. پولیس وایي په کوټه کې د نېشنل پارټۍ د صوبایي اسمبلی د غړي هنري مسیح د وژنې پلټنې پیل کړې. هغه پرون هغه وخت خپل ساتونکي په ډزو وجو چې د خپل ګوند ځینو کارکوونکو سره لیدلو ته روان وو. د پاکستان حکومت د سپریم کورټ نه غوښتلي چې د دې هیواد پر پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف د سفر لري کړل شوي بندیزونه د بیرته ولګوي. حکومت دغه اپیل پرون کړی او وایي د مشرف نوم د ایگزیکټ کنټرول لیست نه لري کوي. افغان ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دویم پړاو کې د خلکو پراخ ګډون استایله. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل امنیتي ځواکونه شپه او ورځ کار کړي سو خلک په پرمنه ماحول کې ووټ واچوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت افغان چارواکو ته د انتخاباتو په ترسره کولو مبارکي ویلي او دغه د افغانستان لپاره یو کامیابی ګرځولې. په کابل کې امریکایي سفیر جیمز کرینګم ویلي په انتخاباتو کې په پراخ ګډون اخکار کوي افغانان یو جمهوریت نظام غواړي. د نه سلويخت یوکرایني عسکرو له وجل کېدو وروسته د یوکرایني ولسمشر پیترو پروشینکو په دې هیواد کې نن د ماتم اعلان کړي. دا عسکر هغه وخت وجل شول چې د یوکرایني یو پوزي ترانسپورټي الوتکه روس په لوبو بلتون وختونکو او ویشتله. او د فوټبال د نړیوال کپ په لوبو کې اچلی پرون انګلند او کولمبیا یونان د ماتې ورکړه.
فرخند اسد بچی تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول. په اسلام آباد کې د مشال لړۍ خبريار ریاض مساخیل د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. راځي چې دا وره
نن د پیښور نخ پریدونکو د اردو ژبو ورځپاڼو مشرق او آج خپل اداري په ګرانې لیکلي دي. د کې مشرق ورځپاڼه وایي چې خیبر پښتونخوا حکومت د ذخیره کوونکو او په خاص توګه د خوراک څخه اکسیجنونه ذخیره کوونکو په ضد د سخت کاروای اعلان کړی دی او د داسې خلکو جیل ته د لیږلو فیصله شوې ده. بل طرف ته په خرابه کارکردګۍ پرایس کنټرول کمیټه هم ختم کړې شوې دي. اداري وایي چې اوس خو پاکستان کې داسې وخت راغلی دی چې د ګرانې د پاره یو میاشت یا ورځ نه ده مقرر، بلکې هر ورځ خلک د ګرانې لاسه جاړي. او په تیره تیره چې حکومت د یوټیلیټی سټورونو د لار اولسته کومه سبسډي ورکوي، هغه کې هم زیاته برخه د بدونوانه افسرانو جیبونو ته ځي. اداري اخره کې لیکي چې د هر سکه نه یوازې د ناجایزه منافخورو کسور دی، بلکې د حکومت غلط پالیسي هم د کې برابر شریکی دي. او په داسې حال کې چې د روجي میاشرا نږدې ده، په کار ده چې د اوس نه د ګرانه او ذخیره اندوزه مخاوني ورشي او د دې لپاره اقدامات وکړي شي، ځکه چې د میاش کې ډیر خلک د خوده د رضا پزې مال جمع کولو کوشش کوي. نو ضروری ده چې حکومت د اوسنا د دې مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپرس ټریبون خپل اداریه کې د توانای په بحران لیک کوي. اداریه وایي چې موجوده وخت کې د پاکستان د بجلی ضرورت 3.5 کیلو واټ سره رسیدلې ده، کوم چې کال 2000 کې 3.5 ارب وو. او په دې لند تنگ معاشي حالت کې د هر چا لپاره ممکن نه ده چې ګرانوي هایبریډ ولګوي. نو داسې کې د ارزانه بجلی لټون پکار دی. اداریه زیاتوي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان او ډنمارک حکومت او د هوانه بجلی پیدا کولو ډنمارک د یوې کپنې ترمنځ مذاکرات شوي دي، چې پکې د نتیجې ته ورسېدل. پاکستان کې د هوانه بجلی پیدا کولو ډیر گنجائش ته خو په دې بیخي کار نه دی شوی. د سره به یو طرف ته ارزانه او اسانه بجلی پیدا شي، نو بل طرف ته دا ماحول دوست هم دی. اداري اخره کې وایي چې د بجلی د کمښت د لاسه د پاکستان په معیشت هم ډیر بد اثر پرېوته دي، او د لوډ شیډنګ په وجه اکثر کارخانه یا خو بندي او یا په ګنټو ولاړې وي، چې ورسره د کې پیداوار هم کم شوی. شوی دی. نو داسې کې حکومت له پکار دی چې زر تر زره د بجلی متبادل ذریعہ ولټوي او روانه لسیزه کې د بجلی نوې منصوبې ولګوي چې ورسره د بجلی کمی پوره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمه لاته او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه ورسپانو ته کتن لرو. ایکسپرس ټریبیون ورسپانې په یو اداریه کې لیکي چې خبریالانه د داسې پیښو خبرونه ورکوي چې وروسته ورته بیا په مستقبل کې نفسیاتي ستونزو سره مخامخ شي. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغانستان د صدارتي انتخاباتو د دویم پړاو په اړه لیکي چې دا معلومه نه ده چې انتخابات به څوک ګټي، خو په دې کې تر ټولو زیاته کامیابي افغان ولس ترلاسه کړې ده. دا دغه دوړو مقالو تفصیل زما همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه په یو اداریه کې لیکي چې خبریالان د بمی چاودنو نیغ په نیغه حال د قدرتي آفتونو د ریل ګاډي او یا د هوایي جهاز پیښو خبرینه ورکوي. د دې کار صحیح خبر ورکول وي. خبریالان د پیښو په اړه خپل رپورت ایډیټر ته ورکړي او بیا په بل خبر کار شروع کړي. رسپانه لیکي چې خبریالان د پیښو په ځایونو کې داسې حالات ګوري چې د بیانولو قابل نه وي. دوی مسخ شوه لاشونه ګوري، د ځانمرګي بری درست پسمکا توی شوی ویني او د بارودو بوی محسوسوي. خبریالان بیا دا هم ګوري چې څنګه د پیښې له ځای څخه لاشونه وړل کیږي او یا رایستل کیږي. خو کتونکو اوریدونکو ته ترمیم شوی ویډیو یا خبر ورکول کیږي چې د صحافتي اخلاقو لاندې وي، خو د خبریالانو لپاره د ترمیم گنجائش نه وي ځکه چې دوی هر څه پخپله ګوري. او هم دغه وجه وي چې تر ډېرې مودې پورې د خبریالانو په ذهنونو کې دغه انصورونه موجود وي چې ورته بیا په مستقبل کې مشکلات هم جوړوي. روزپاڼه لیکي چې د پېښور پوهنتون او د جرمني ډچویل اکیډمي د خبریالانو لپاره د نفسیات صدمې د مرکز جوړولو اعلان کړی چې د سپتمبر لومړۍ نیټې نه به کار شروع کړي. په دې مرکز کې به د خبر پښتونخوا د قبایلي سیمو خبریالانو سره مرستې کولی شي چې د کار له وجې مختلفو نفسیاتي ستونزو سره مخ وي. په لومړۍ مرحله کې به دغه مرکز خبریالانو سره کار کوي چې د دوی نفسیاتي ستونزې معلومې کړي او بیا به د دې حل لپاره کار کوي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان د صدارتي انتخاباتو د دویم پړاو په اړه لیکلي چې دا معلومه نه ده چې انتخابات به څوک ګټي، خو په دې کې تر ټولو زیاته کامیابي افغان ولس ترلاسه کړې ده. وسلوالو طالبانو د دوی ملګري القاعده شکست خوړلې ده. د افغانستان د صدارتي ټاکنو په لومړي پړاو کې د ووټ اچولو شرح ډېره زیاته وه او افغان ولس هم لیواله و چې خپل راتلونکي مشر انتخاب کړي. په دې ګډوډ حالاتو کې چې ویل کېږي امریکا به افغانستان پرېږدي، د دې باوجود د ووټ اچولو شرح زیاته وه. مجله زیاتوي چې وسلوال طالبان په خپلو هغو وعدو هم ناکامه شول چې صدارتي انتخابات د تشدد له لارې ګډوډي رامنځته کړي. مجله لیکي چې وسلوال طالبان اونه توانېدل چې انتخاباتو کې خنډونه رامنځته کړي. فورن پالیسی لیکي چې خام نیتی حالاتو کې خلک او مالونه دواړه محفوظ وو، نو د افغانستان اقتصاد ته ډیره ګټه رسیدلې. قسم افغانستان په نړۍ کې په غریبو هیوادونو کې یو دی، خو له 2008 کال راهیسې خالص کامی پیداوار څو چنده زیات شوی دی. د دې له وجې د افغان ولس ژوند ښه شوی دی. پلس کې و کسان دا دریز لري چې اوس یې ژوند د تیرو 15 کالونو نه وړاندې په پرتله ښه شوی دی. مجلې د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه دوه مهمو نقطو ته په اشاره سره لیکلي چې لومړی د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته ته دوام ورکړل شي او دویم 15 سره امریکایي او ائتلافي پوځیان دې په دغه هواد کې پاتې شي چې د افغان ځواکونو روزنه، لوجستیکي او استخباراتي مرستې وکړي. دا پلان په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وړاندې کړی و.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم لرو. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د دې هېواد د نه سلبیخ سرتیرو د وژل کېدو له کبله یو ورځ ماتم اعلان کړی دی. دا سرتیر د یوکراین په هغه فوزي ترانسپورټي الوتکې وژل شوی چې د شنبه په سهار د اوکراین په ختیځ کې په توغندۍ وشتل شوی ده. په دې اړه نور حال له اجمل اند څخه اورو.
له هغه وروسته چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسیې په پلوي بیلتون غوښتونکو بلواګانې پیل کړې، دا په اوکراینی سرتیرو تر ټولو خونړی برید دی چې کیږي. د اوکراین ولسمشر پوروشینکو پرون وویل اوکراین ویرجن دی، خو د سولې لپاره مبارزه به په جدي توګه دوام وکړي. په کیف کې چارواکي وایي د الوتکې نه تنه عمله او څلوېښت اوکراینی سرتیري هغه مهال ووژل شول چې په لوهانس کې روس پلو بیلتون غوښتونکو د الوتکې ضد وسلو او درنو ماشیندارو څخه په ګټه د پوځ یو ترانسپورتي الوتکه وغورسوله. د اوکراین د دفاع وزارت ویلي د الوتکه هغه محل نسکوره شوه چې د لوهانسک پر هوایي ډګر ښکته کېدله. د لوهانسک هوایي ډګر د حکومتي ځواکونو په لاس کې دی، خو بلتون غوښتونکي د دې سیمې په ډېرو برخو واکمن دي. له هغه لږ وروسته چې پوروشنکو د 9 اوکراینیانو په وژل کېدو یو ورځنی ماتم اعلان کړ، په کیف کې په سلګونو کسانو د روسیې د سفارت هندارې ماتې کړې او په سفارت پورې اړوند موټرې یې ویجاړې کړې. دوی د روسیې د سفارت ودانۍ ته د اور اچولو هڅه هم وکړه، خو مخه یې ونیول شوه. روسیې د کیف پولیس غندلې چې د دوی د سفارت په ودانۍ د خلکو د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي او دا یې له نړیوالو ژمنو د کیف د حکومت سرغړاوی بللې. په واشنگتن کې سپینې ماڼۍ د اوکراین د پوځي ترانسپورتي الوتکې نسکورول غندلې او ویلې دي دا د دې حقیقت څرګندونه کوي چې روس پلو بیلتون غوښتونکو له مسکو څخه درنې وسلې ترلاسه کړي چې پکې ټانکونه او توغندي ویشتونکي شامل دي. روسیې بیا د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته د ټانکونو او درنو وسلو ورکول رد کړي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څخه غوښتي چې د اوکراین پر چارواکو دي له خپل اغېز څخه په کار اخیستو هغوی د دې هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو خلاف د پوځي عملیاتو ځنډولو ته قانع کړي. رپورټونه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیا په دې خبرو کې روسي لوري ته د بیلتون غوښتونکو لخوا د اوکراین د پوځي ترانسپورتي الوتکې د نسکورولو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د اوکراین په اړه تاسو رپورت اوریدلو چې زما همکار اجمل ان وړاندې کول. اوریدونکو زو د شابلی او وسندر اورو او بیا رپورټونه ته ادامه ورکړو.
اغا پسپین کے غنم رنگ جمے اسے اصول سالو لمبانوئے اس کو پستوں کو تو چمپانوئے زمان دکلے اغا دنگ جمے اغا پسپین کے غنم رنگ جمے اسے اصول سالو لمبانوئے اس کو پستوں کو تو چمبانوئے سندرے پلاس رانی میں دبام کا اتارے پلاس رانی میں اس ڈٹول گلی بام نورانی سپند کو چارو سلام نورانی کھڑو بوئے سرفی زوان اڑائے دے زیڑ مازی گارے تورا بان اڑائے دے چھائی پغشوں کشمالی بجلی چھاترے یادونا دلالی اوجلی زمان دکھلی آغا دنگا جلی آغا پس پی کے رنگ جنے اسے اصول سالو لمبانوئے اس کو فسوں کو تو چمبانوئے چڑو سکھو ترنا خال اڑے دے نئی زنڈی نئی بنگڑی پاتی دی بس تشکو دیے دگڑی پاتی دی
بنگلوئے مڑوان دھونا پاچے دکھے دور اور کمر بندھو نہ پاچے پوادی رو گرزی ملان گجنے آغد جون پشانی تنگ گجنے زمان دکھلی
اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی استاد رپورټیبل غمن راګرزوم د ملګرو ملتونو لخوا د لګول شو بندیزونو د سار ډلې په یونی رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې طالبان د مذهبي ډلې پر ځای جرایم پیشه ډلې کې بدل شوې ده. طالبان د پیسو راغونډولو لپاره هر یو غیر قانوني کار کوي. راټس خبرې جانس د دې موضوع پر دې موضوع یو مقاله خبره کړې ده چې تفصیل یې درته زه وړاندې کوم. خو یو دمې رسټو رایټرز خبری ایجنس د ملګرو ملتونو لخوا د لګول شو بندیزونو د سار د ډلې رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې طالبانو په قلنګ، تختونو، مخدره موادو او په غیر قانوني توګه کان کیندونو باندې په تکیه کولو سره دغه ډله له خپل مذهبي نظریې نه په یو جرایم پیشه ډله کې بدله کړی ده چې د خپل ګټو لپاره وګی ده. د ملګرو ملتونو د ډلې په دغه رپورت کې راغلي چې د دې ترڅنګ طالبان په زور د افغان سوداګرو چې د هیواد نه بهر میشتي پیسې اخلي او ځینې یې بیا په رضاکارانه توګه ورکوي. طالبانو په دې لړ کې په هیواد کې دننه یو غوره نظام جوړ کړی چې خپل وسایل زیات کړي. خبري ایجنس د رپورت په حواله زیاتوي چې د ولسی وګړو او د مرستندوی کارکونکو وژنو سره طالبان خپل واک پر ځای کولو کوشش کوي. طالبان امنیتي ستونزې رامنځته کوي او د دیارلسو کالو د اقتصادي پرمختګ او لاس راوړنو په سند لاهو کولو لپاره هلې ځلې کوي. طالبانو د وسایلو لپاره نورې لارې هم خپلې کړي چې افغان حکومت رانسکور کړي. د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوي چې دغه هلو ځلو طالبان خپل مذهبي نظریې نه لری کړي او اوس دا یو جرایم پیشه ډله ګرځېدلې ده چې مقصد یې پیسې ترلاسه کول دي. د طالبانو د پیسو راغونډول هم غیر مساوي دي. په قندهار او نیمروز ولایتونو کې طالبان په مالی توګه خود کفیل دي خو په نورو ځایونو کې په مرکزي مشرانو تکیه کوي. رپورت کاږي چې په قندهار ولایت کې طالبان هر میاشت د $2 میلیون نه واخلي تر $8 میلیون پورې د کوکنارو، قلنګ او ماینونو نه ترلاسه کوي. په رپورت کې د هلمند ولایت په حواله تفصیل ورکړ شوی او زیاتوي چې دغه ولایت د طالبانو مرکز دی چې زیات فند پکې راغونډوي. هلمند د کوکنارو کروندې کې لومړی نمبر لري چې په دغه هیواد کې په 2013 کال کې په 100,000 ځمکه کوکنار کرل شوی وو. رپورت کې ویل شوی چې افغان چارواکي تمه لري چې روان کال په دغه هیواد کې د کوکنارو کرونده $50 میلیون کېدی شي. په هلمند کې د کوکنارو کروندګر د کوکنارو د ګټې 10% ټکس طالبانو ته ورکوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو ډلې په رپورت کې د طالبانو د یو بل کاروبار په اړه لیکلي چې طالبان په غیر قانوني توګه د ماربلو ماینونو نه ماربل خرڅوي چې په هلمند ولایت کې د ګټو دوه مالوي ذریعہ ده. په رپورت کې راغلي چې زیاتره ماینونه د پاکستان پولیسو سره نږدې دي نو ځکه د ماربلو سمګلینګ هم ډیر اسان وي. طالبان د ماربلو نه هر کال $10 میلیون ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د سار ادارې غړي هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې وسلوال طالبان د مالی مرستو لپاره په غیر قانوني توګه د ماربلو ماینونه استعمالوي. په رپورت کې راغلي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو مالی کمیشن ټول فنډونه د کوټه شورا ته منتقل کوي او دا پیسې د حواله د لارې په کوټه کې طالبانو ته رسي. د سار ډله په رپورت کې زیاتوي چې طالبان د پیسو 40% په هلمند کې د حکومت ضد په جګړې مصرفوي او د کوټه شورا 80% پیسې په افغانستان کې په نورو برخو کې ضرورتمند وسلوالو ته لیږي. رایټرز خبري ایجنسی لیکي چې ملګرو ملتونو په 1999 کال کې په طالبانو بندیزونه لګولي وو چې پکې نړیوال شتمنۍ کنګل کړل شوې وي او د طالبانو په زیاتره غړو سفري بندیزونه لګول شوي.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
وروډن کو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته وګه اسمیډا یا وړو کې یا درمیاني درجه کاروباریانو لپاره جوړ شوی د خبر پختونخوا اداري مشر جاوید خټک وایي چې په قبایلی سیمو کې د بدامنۍ او سیلابونو له وجې متاثر شوي ګڼ شمېر کاروباریانو ته د کاروبار بیا شروع کولو لپاره امدادي پیسې ورکولو لړۍ پیل کړې ده. چې نور حال په خبره د مشال لړۍ خبریا ځلان یوسف زیرا کوي.
د سمیډا یا د وړو درمیانه کاروبارونو د قائمولو ادارې د خیبر پختونخوا مشر جاوید خټک مشال رډیو ته وویل چې دوی په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د سیلاب او بدامنۍ له وجې متاثر شوي کاروباریانو ته د کاروبار بیا شروع کولو لپاره امداد ورکوي. د جاوید خټک وینا وه چې د فاټا په ځینې سیمو کې امدادي رقم تقسیم کړی او اوس دوی په کورم ایجنسۍ کې هم سلو کاروباریانو ته امداد رسولی دی.
مونگا لکا فرسٹ کم فرسٹ سرو بیس مانے سوک چی پہلا نمبر مانے اپلیکیشن رغلے آگے مطابقا مونگا کولا گیا ہے. نو مونگا اوز چی دا کم پہلا سو کی سونا دا فات دا غچ کم دا خیر دا کورم جنسے والاو آگے تا ملو شو مونگ سر نورا در خسونا ہم دا کورمشتا دی 300 خلکو اپلائی کرے دا کورم ناکا نا چی دا دید پر یخفل کمیٹی جوڑا شوی دا جی کمیٹی چی کم دا آگے کی دا پرائیویٹ سیکٹر خلق دی لکا دا فات چیمبر یو کستے پکے دا پختونخوا چیمبر نہ یو کستے دا سے تک کسانو کمیٹی دا
فاٹا چیمبر آف کامرس جنرل سیکرٹری ارباب شاہد سے خموچ کلا دس میڈا کمیټه کې د هغوی د چمبر د غړیتوب او د کورم ایجنسی په کاروباریانو کې د امدادي رقم د تقسیم په باب لوپختل نو د هغه وینا وه
مونگا دس کچھ تلی کو اگی بیٹھی میں دیا ویریفیکیشن کے بغیر پاس ہوگی تھا ریکمنڈیشن لیٹر روکو نا سڑی تھی بس خراب شو دے اگر بیل تو مونگا سڑی لیٹر روکو سمیڑے لیٹر سمیڑے انسپیکشن کی اور بغیر پاس اگی ریلیز کی فنڈز.
خود کرم ایجنسی د سدی بازار انجمن تحفظ حقوقی دکانداران جنرل سیکرٹری منور خان وای چې یاد بازار کې ډیر کاروبارونه متاثر شوي دي خو تر اوسه ورته د سمیډا له اړخه هیڅ قسم امداد نه دی ورکړی شوی. د پام وړ ده چې سمیډا ته په خیبر پختونخوا او فاټا کې د معاشي ترقۍ په غرض $14 میلیون فنډ د ورلد بینک په مرسته د لسو بهرني ملکونو لخوا ورکړل شوی دی چې هدف یې د سیلاب او بدامنۍ له وجې متاثره کاروباریانو سره سره نوي کاروبار شروع کوونکو ته هم امدادي رقم ورکول دي. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا اتوار دا ورځې 19 پروگرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشا درشا
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په ټول پاکستان کې ګرمي زیاته شوې ده او د ولسمینا ده چې که یو خوا ګرمي لوجې ماشومان یو شپه ناروغو سره مخامخ دي نو بل خوا د لوډ شډینګ لوجې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راکوي.
د اسلام آباد او خیبر پختونخوا په ګډون ټول ملک کې د ګرمۍ په شدت کې اضافه شوې ده او د اولس په وینا چې یو خوا د ګرمۍ له وجې د دوی ماشومان د مختلفو بیمارو سره مخ کیږي نو بل په لوي د لوډ شډینګ په وجه کاروبارونه هم په ټپه ولاړ دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د مردان سره تعلق لرونکي یو دکاندار ابراهیم خان وویل چې د ګرمۍ او لوډ شډینګ له وجې د دوی کاروبارونه ډیر خراب شوي دي.
مثال بطور 10,000 روپے کے دے اس 5,000 روپے نکی گئے گرمی دڑے رضیاتا بجلی نشتا خلق ناراضیا اور مہنگائی میں دڑے رضیاتا خلق ڈر پریشان ریا اور مہنگائی نے علاوہ گرمی وہ زبان میں خلق ڈر پریشان رہے بدے وہ زمانہ 5,000 روپے سال دی مثال بطور 1,000 روپے خرچ کی بجلی نے ادارے رہنا 2,000 روپے خرچ کی وہ جی ادا سے جنریٹر لوا لوا یا معشمار تکلیف ہے کافی روز کی بیماری گرا سے بھی اب تک بیمار پڑتی ہے بجلی رہنا تھا.
دگرنگ اسلام آباد کی یو بل خارکخ علی محمد مشال ریڈیو ته وی چې دوی ته په دې ګرمۍ کې مزدوري کول ډیر ګران دي خو سوکړي غریبي دا نو ځکه په ګرمۍ کې هم په خواري مجبور دي.
اسلام آباد کې داسې ګرمۍ نه لکه کله چې ګرمۍ راشي الله پاک په اسلام آباد کې باران نه ولي د زیو مقصد چې بي دومره مشاټي چې بالکل لکه لوډ شیډینګ ده زیات کړګل خو خانه خراب شو مقصد هغه ځای پورې چې کوم نه قسم نه خپې خو اوس وځي پوه شو کنه ولي چې مجبوري ده او د اسلام آباد خلک چې کوم نه خالي الیکشن په وخت کې راشي ولټونه واخلي راغله بیا نو پتہ لګی نه کنه نو زمونږ د غریبانو بیا سفر واسادی.
کله چې مشال ریډیو د ګرمۍ د دې لړۍ په حق لا اسلام آباد کې د موسمیاتو د محکمې ډایرکټر ډاکټر محمد حنیف نو پختل نو هغه اووی چې راتلونکو سورزو کې د باران امکان نشتا او ګرمۍ به نور هم سی واکېږي.
جون کا مہینہ ہے, جون کے مہینے میں آن اینڈ آف اس قسم کی ہیٹ ویوز پاکستان میں معمول کی بات ہے.
د جون میاشتا او دے میاش کے پاکستان کے د تودو بادون راتلل د معمول خبر دا, ولیکم تودا بادونا چې د کمونن او مورز دا د دې زور ډیر زیاتو چې لکه بلې سند او بلوچستان کې تودوخه د 50 نه یو 50 ډیګری سینټی گریډ تر رسیدلې وا. پېښور او دې علاقو کې راتلونکو څو ورځو کې د باران هیڅ امکان نشته, خو که د پنجاب په شمالي علاقو کې باران وشو نو خیبر پختونخوا په دغه سیمو به اثر پریوزي او د سند او بلوچستان په ځینې سیمو کې وا تودوخه 50 ډیګری سینټی گریډ ته رسی.
په ګرمۍ کې د رنځونو لګېدو او د دې د علاج او د ګرمۍ د نقصاناتو نه د بچ کېدو لپاره د احتیاطي تدابیرو په حق له چکل مشال ریډیو اسلام آباد کې د ماشومانو د ډاکټر نوران اپریدی نو پختل نو هغه اووی
اکثر مسلمان چې دی په ګرمو کې بهر روزيږي نو په دې وجه باندې چې د کی د سکمه بيماري دا غیر پردا ضروری ده چې دغه مسلمان چې دی په ګرمه کې د دوی په سر باندې وړو کې ساده یا ټوپې هم پکار ده یا چته دا سلری دي دا وې د پر کلر پر رنگینه چترې هم پکار دي. نو اول په او ار اس مونږ ورته وایو چې په پونیز دې تاسو سره او ار اس نوي نو هغه تاسو په خپل کور کې هم تیارول شي چې هغه سلور ګلا سوبو کې تاسو دوه چمچا درې چمچا مالګه واچو یو چمچ پای کې چینی شامل کړئ. سترګو چې کومې بیماری په ګرمیانو کې عموما چې دا تکلیف ډېر زیات وي ورځې د یولسو نه واخله تر دولسو بجو نه شروع شي او تر مازدیګره پورې دا بیماری چې دا کېږي نو په کار دي چې مونږ د حفاظت لپاره رنګینې شپې استعمال کړو.
د ذکر ده چې په دې ګرمۍ کې د لوډ شیډنګ پر ضد په ټول پاکستان کې مظاهرې او احتجاجونه روان دي او د دې ولس په وینا چې په دې سخته ګرمۍ کې د بجلی محکمه په کلیوالو سیمو کې تر دا شلو شلو ګینټو او په خاریو کې تر دا اتلس تلس گینٹو غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کوي. سراج ظہیر, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
تبصرے, شنن, خبرونا, رپورٹونا,
اکسونا, ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے.
اوریدن کو تاسو ته مشال لډو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه خرشی بو تر رسیدلی وو. په اخر کې درته د نجیب حق پرس په غو کې د سندره در اورو. خو د مشال لډو خبرونه به دوام لري.
We need the strength. The shamlo patan tayasha, ji shamli dil tak sar ko. Karna dasto ro da da mukta, we need the strength. کر
خپل احساس بدا زلمی کرو خپل هنر بدا شوندی کرو خپل تاریخ پکړو سندر